السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په گلګت بلتستان او بلوچستان کې د ترهګر پیښو حال په پاکستان او افغانستان کې سیلابونه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه فرمان مرکه د بې کوره شوو قبایلو ستونزې د تعلیم په لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت ګامونه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی به د دې ساعت خبرونه د منور شاه نه واورو
د خبرونو سرټکی په گلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو درې اعلی چارواکي وجل شوې دي. افغانستان کې د قدرتي افتونو د مبارزې اداره وایي سیلاب ځپلي خلک پرستو ته ډېر اړتیا لري. او نن په هیروشیما کې د اټمي حمله آتش پېته مکلیزان منزل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. گلګت بلتستان کې نامعلومه وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران پر ډزو وجلې دي. د چلاس ډي سي او امجد بټي نن سهار مشال ریډیو ته ویل بیګاش په د پوز کرنل ام غلام مصطفی کپتان اشفاق او د دیامیر ضلع د پولیسو مشر هلال احمد په ډیپټي کمشنر هاوس کې د سرا د امنیت په اړه غونډه وکړه چې په واپسې کې ور باندې په لاره وسلوال برید وشه او دغه درې واړه افسران پکې وجل شوې دي. په دې پیښه کې درې تنه پولیسواله جوړل شوې هم دي. د گلګت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښې غندنه کړې او د دې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. تر دې دمه چا د برید پلا په غاړه نه اخیستی. بلخوا د ریپورټونو لمخې د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډو نه نامعلومه وسلوالو دیار لستنه تختولي او بیا یې وجلې دي. خو نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د مچ د لیویز چارواکي وایي دا سورلې چې بیګا د شپې د بسونو نه کوزې کړی شوی وي نن سهار یې په دغه سیمه کې مړی موندل شوی دی. د ځایي چارواکو په وینا د دې پیښې نه وړاندې هم په دې سیمه کې یوه بله پیښه رامنځته شوی چې پکې د امنیتي ادارو یو تن وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دې پیښو ذمہواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستی. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیره 850 ته رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پختونخوا کې 14 کسان وجل شوی او لا هم د نورو نقصاناتو رپورټونه را روان دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن صوبا کې دا وړیدلې زیان په حق لا پرون مشال ریډیو ته ویل
دیکھیے زمونگا پیخور ڈی آئی خان ٹانک چترال او سن نقصانات کرک نوخار او لکی سائڈ تشوی دی. پشاور کے تقریب 10 مکانات چکن دیا گا مکمل طور باندھے تباہ شوی دی او 60 چکن دیا گا جزوی طور باندھے دی. تباہ شانتے پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی. ڈی آئی خان کے 400 کورونا متاثر دی. اگلا رپورٹ سپورٹ نظر آ گئے جگہ چوبہ خطے ہوئے اسسمنٹ باغے نے پس کی چوبہ کزشی.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي دوی د مرکزی حکومت نه په سیلابونو بارانونو کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. د یادونه وړ ده چې پرون ځینې رسنیو ویلي وو په دې سیلابونو کې 60 تنه وجل شوي دي. هلته په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. د ادارې د مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د یاد ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس پرون په کابل کې ویل چې په دې اړه د صدر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ په یو غونډه کې ځانګړي خبرې شوې. نوموړي د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ویل
د ڈبلیو ایف پی آئی او ایم پاملرنا یونیسف او آئی ٹی سی هغه موسسه دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. نن ان شاء الله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسه مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د ورستی سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوند کورنۍ وویشل شي.
دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له وجې تر اویاو تنو زیات مړه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. غربي رسنۍ رپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوي چې له وجې امریکا او یو شمېر نورو یورپي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او ځینې نورو هیوادونو کې خپلې سفارتخانې په ارضي توګه بندې کړې دي. امریکایي پارلیمان کې د هوملینډ سکیورټي د کمیټې مشر مایکل میکال وایي د 11 سپتمبر د نیویارک ترهګر بریدونو نه پس دا استخباراتي خبر غالبا تر ټولو کره او باوري معلومات دي. د رپورټونو تر مخه استخباراتي ادارو د هغه پیغامونو سره نه چې پکې د القاعده مشر ایمن جواهری یمن کې خپل نائب سره د لوی ترهګریز بریدونو په اړه خبرې کړې دي. د دې اوریدل شوی پیغامونو په بنیاد امریکا په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خواوشا 25 سفارتي ماموریتونه ځنډولې دي. هم په دغو هیوادونو کې برتانیا، فرانس، جرمني او ناروې هم خپل ځینې سفارتخانې بندې کړې دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د آتش په اټمي کلیزې په یاد کې راغونډیږي چې په نړۍ کې په اول وار شوی و. د هیروشیما امن پارک راتلونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندي پاتې شوي کسان دي کې د وژل شوی او جوبل شوی خلکو خپلوان او د اټم بم خلاف د کارکونکو ادارو کسان شامل دي. دغه اټمي برید چې په 1950 کال کې شوی و پکې 1,60,000 خلک وژل شوی و. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه ویل دا د دوی ذمہواري جوړیږي چې اټمی وسلو د ختمولو لپاره کار وکړي، ځکه چې دا یوازنی هیواد دی چې ورباندې اټمی حمله شوی. د هیروشیما د برید نه درې ورځې وروسته د جاپان په بل ښار ناګاساکی باندې هم اټم بم وغورځول شو چې پکې په لسګونو زره کسان مړه شول. د دې برید نه پس جاپان په سمدستي ډول تسلیم شو او دا راز دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېده. او بل خبردا چې د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمو فیصله اورول شروع کړی دي چې پکې یې د پوز یو پخوانی کمانډر ته د عمر قید سزا اورولې ده. جنرال الکر بس بیگ چې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د هیواد د پوز مشر وو د ځان خلاف لګیدلې تورونه نه مني. په دې مقدمه کې لک تر لګې 21 کسان بری کړی شوی او ځینې نورو ته د اوږد قید سزا اورول شوې ده. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اوري په گلګت بلتستان او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي که مرکزی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به یې مرسته وکړي.
خر په پختونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو موږ به هر قسم تعاون د مرکزی حکومت سره کوو.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی خلک وایي روجی په بد حال کې تیر شو، به اختر هم خراب وي.
سین چې راشنم بس دوم بارک شه راشنم نه خلو یو شم نه خلو بس پر کوله بزو بس بس په یو مرټه ولا کلته کې دلته سوسه کې دلته اوس په خیمه باندې روټي پخې ډره ګرمه دي.
او 19 پروګرام د ځوانانو غټ کې بعد د ډی کام لومړی پوزیشن تر لاسه کوون کې د مومن بیجن سي طاهر خان خبري ووره.
او د خپل او د ورځې پورې ما مسلسل دیلو لکه 1000 روپۍ مو ګټلې دي. لپاره ما د دې د هغه کوم د داخله په کوم او ترونو سره پیدا کړم.
دا او نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په گلګت بلتستان کې یو پولیس او دوه پوځي افسران وژل شوي دي. د چارواکو په وینا وژل شوي افسران له یو ملاقات وروسته په لاره و چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي. د برید ذمہواري جندالله ډلې په غاړه اخیستې او وایي چې حمله د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر ولی الرحمن د وجنې د بدل اخیستو لپاره کړې وه. رابعه اکرم خان په ریپورت لري.
د گلګت بلتستان په ضلع چلاس کې تیر شپه نامعلومه وسلوال لخوا په یو برید کې د دیامیر ایس ایس پی هلال احمد خان په شمول د پوز یو کرنل غلام مصطفی او یو کیپټن اشفاق وژل شوی دي. د چلاس ضلع ډیپټي کمشنر اجمل بټي مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل چې نن سبا د امن امان په حق له دوی په غونډې کولې او تیر شپه هم د افسران په دې لړکی په کور ته راغلي وو کوم چې د نامعلومه وسلوال لخوا وژل شو. د زیاتوي چې په دې پیښه کې د دوی یو حفاظت کوونکی زخمي شوی دی.
تیر شپه زمنګ د غونډې لپاره وا نو کرنل سیب او باقی نور خلک زما کور یعنی ڈی سی هاوس چلاس ته راغلی وو. هغوی زما د کور نه قریبا شلبان دی یو بجه ووتل. زمنګ دا سیمه غریزه سیمه ده. کله چې دوی زما د کور د گیټ نه ووتل نو هغل ته مخ کې بره یو چړای راځي او هل ته پر نامعلومه کسانو ډزې وکړي. په دغه ډزو کې دوی ته د سنبالېدو موقع ملاو نشو او ایس ایس پی کرنل او کیپټن په دې ډزو کې ووجل شو او د دوی گاډي هم د غرن لاندې وغورځېدو.
د دې پیښې تحقیقاتو په حق لن موړې زیاتوي.
د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دې لړ کې آی جی، ڈی آی جی او هوم سیکرټری چې لاس ته رسیدلی دي نو پلټنې روانې دي او د دې په حق له د وخت نه مخکې څه ویلې نشم.
د دې پیښې په اړه جندولا ګروپ اخستې ده. دغه ډلې یو تن چې ځان د جندولا ډلې ویان بولي مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای د ټلیفون د لارې وویل چې دوی دا برید د تحریک طالبان یو مهم کمانډر ولی الرحمان په بدل کې کړی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د گلگت بلتستان د پیخی حال تاسو اوریده. اوس به د بلوچستان ته لاړ شو. د بلوچستان په بولان سیمه کې د کویټې نه پنجاب ته روانو د سورلو ګاډو نه معلومه وسلوالو 14 تنه تختولي او بیا یې بچلی دي. خو نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د پیښې تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر زموږ همکار بشیر ګواخ سره شریک کړی دی.
د بلوچستان بولان د بولان بیا مچ سیمه ده، چېرته چې د پولیسو په خبره باندې تېره شپه وسلوالو پنجاب ته تلونکي 15 بسونه درولي او له هغوی څخه یې ټول سواریان کښته کړي دي او بیا د هغوی شناختي کارډونه کتلي دي. چې تر هغه وروسته ځینې سرچینې وایي، ځینې رسنۍ وایي چې 14 د پنجاب اوسېدونکي او خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وایي چې 9 کسان په دې کې چې تښتول شوي یو کیلومتر لرې وړل شوي دي او تر هغه وروسته هغوی وژل شوي دي. د دغو وژل شویو کسانو تعلق د پنجاب له صادق آباد او راجنپور سیمو څخه دی، چېرته چې دغه بسونه هم همدې سیمو ته روان و. د جنوبي پنجاب لومړنۍ ضلع دی چې په دغه دار باندې په اول سر کې راځي له صادق آباد او تر هغه وروسته بیا دوهم یا درېیم ضلع راجنپور ده. نو دا که څه هم اکبر حسین درانی وایي چې تر اوسه پورې اووه کسان د تصدیق کولی شي چې اووه کسان تښتول شوي او وژل شوي دي، خو ځینې آزادې سرچینې او یا هم ځینې نورې رسنۍ دا وایي چې 14 کسان تښتول شوي او تر تښتول وروسته بیا وژل شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی، خو په تېر وخت کې بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا باندې همداسې د مسافرو سورلیو بسونه درولي، له هغو څخه یې کسان کښته کړي، شناختي کارونه یې کتلي، د پنجاب کسان یې په نقشه کړي وژلي دي. دا په تېر په ماضي کې د دغسې پېښو مسؤلیت بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی و، خو د دې نننۍ پېښې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی.
تاسو د بلوچستان د پېښې حال د خدای نور ناصر نه اورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا ان ډی ایم ای وایي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې خوښه 850 کسان وژل شوي او 6500 په خوښه خلک اغېزمن شوي دي. د دې وړاندې د وژل شوو کسانو شمېره 80 تنه ښودل شوي وه. د چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په شمول نورو سیمو کې هم په سلګونو کورنۍ او فصلونو ته زیان رسېدلی دی. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر مازیګر ایوی خبری غونډې ته وینا کې د ان ډی ایم ای مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد سعید وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیات پنجاب صوبې ته زیان رسیدلی دی، چې پکې 15 کسان مړه، 13 جوبل او 6500 خلک متاثره شوي دي. په قبایلي سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 12 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې 10 کسان مړه او 15 جوبل. په بلوچستان کې هم 10 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په سند صوبه کې 8 کسان مړه او 4 جوبل، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3 کسان مړه او 1 جوبل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 6300 زیات خلک متاثر شوي دي. 3292 کورونه په ارزي او مکمله توګه تباه شوي دي او 1,015,000 اکړه نه په زیات ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. د متاثرینو سره د مرستو په حق لا د نوموړي وینا وا
ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے ریلیف پروویشنل اتھارٹیز فی الحال کر رہی ہیں
ترسو چی د امدادی کارونو تعلق ته نو د صوبو د فتونو نظم ادارې د لړکی متاثر خلکو مرستي کوي، او تر دې دمه د بلوچستان په متاثر سیمو کې 1300 خیمو نه علاوه خوراکي مواد، دوایانې، صفا اوبو او کمبل په متاثر خلکو کې تقسیم کړي شوی دي. د خیبر پښتونخوا چترال سیمه کې متاثرینو ته موږ 200 خیمه خوراکي مواد او نور د ضرورت سامان رسولې دي. د غشن پسین صوبه کې 8000 نه زیات خیمه او نور د ضرورت سامان متاثرینو ته رسولې شوی دي، او پنجاب کې 15000 خیمه او نور د ضرورت سامان متاثرون ته رسول شوی دی.
خبری غونډې ته وینا کې د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جنرال عارف محمود وینا وا چې تیری ایوې هفتې راهسې په ملک کې شروع شوي بارانونو لړۍ دمه په دمه کمیږي او په راتلونکي اونۍ کې د بارانونو کېدو سه امکان نشته، خو په ستمبر میاشت کې به د پنجاب او خیبر پختونخوا بره سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د معمول نه زیات بارانونه کېږي. وفاقی فلڈ کمیشن چیف انجینئر عالمگیر خان مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د ملک په زیاتره سندونو کې د ښکته درجه سیلاب دی او څه د خطر خبره نشته، خو د افسوس خبره دا ده چې د مناسب انتظاماتو د نشوالي له وجې هر کال په لکونو کې اوسې که د استعمال اوبه په سمندر کې په داخلېدو ضایع کیږي.
واقعي خبره د مونږ سټوریج کیپاسټی چې کومه ده هغه ډېره کمه ده. پاکستان چې کوم د اوبو ذخیره کونه او گنجائش ده هغه 14.236 ملین ایکر فیټ ده او دا د مونږ د ایوریج کم سرفیس مونږ سره اویلیبل ده، هغه تقریباً 10% جوړیږي لس برخې فصلو کې، جبکې د دنیا اوسط چې کم ده هغه 40% ده. نو دا خو ډېره ضروري ده پاکستان د پاره چې هغه د سټوریج پوزیشن چې هغه انهانس کی. دا به صرف مونږ د اریګیشن امپروومنټ د پاره نه، هایډرو پاور د پاره نه، بلکې فلډ کنټرول میجرز به هم تر کافی حده پورې حل شي. په دې باندې
د ان ډی ایم ای تر مخه دا وخت په پنجاب او سندھ صوبو کې 15 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 1022 کسان میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو درنه مالی او ځاني زیانونه خلکو ته اړولي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په حوشه کې خلک وژل شوي، خو د افغانستان پوځي افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرسته کوي د وژل شوو شمېره د سلو په حوشه کې ښایي. په همدې حال کې مرستندویه ادارې بې کوره شوو خلکو سره په مرستو مصروف دي، چې زموږ همکاره ناجیا صافی پې رپورټ لري.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سختو روغتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر 60 کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ وویل چې تر ټولو ډیر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بیلابیلې نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سې شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. موسسې مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسېدو سره به مرستې پر اړوند کورنۍ وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملي وا مسولین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې له 100 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 1.5 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځینې اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالشکور په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل:
حکومت نه او د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایز دي د خلکو په نمائنده دي. زوان په دې یو ګوځي وړو، په دې یو خیمه او په دې یو کمپل باندې هیڅ شی نه کیږي. په دې خلکو د خلکو آسیب لیدلی، ډېر متضرره شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي، اساسي کومک ورسره وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند د اطلاعات او نوی وزیر شاه فرمان وایي چې که مرکزی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوم ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به یې مرسته کوي. خو نوموړي د مشال ریډیو سره مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا ولې د دوی ګوند د امنیت لپاره د مرکزی حکومت لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه اخلي. شاه فرمان سره زموږ همکار غلام غوس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ترهګرۍ مخنیوي او د جنګ ودرولو څنګه امکان لري.
دا یو جنگ دی، اصل خبره دادا چې دا جنگ چې په دې وطن دی په دې خطه دی دا د فورن پالیسی کې سره مونږ سره دوه آپشن دي. یو آپشن دا دی چې مونږه د آئین دننه اوسیږو او د دانین دننه چې زمونږ کوم اختیار دی نو هغه دا دی چې چونکې دا د فورن پالیسی سره ریلیټډ خبره ده نو هغه مونږه د فیډرل ګورنمنټ ته خپل سجیشن ورکو او هغې ته ریکویسټ وکړو چې یاره دلته چې دا کوم حالات دي نو که په دې پالیسۍ کې دا شفټ راشي نو دا حالات به مونږ ته آسان شي. دا یو آپشن دی. دویم آپشن مونږ سره دا دی چې خدا نخواسته مونږ د آئین نه انحراف وکړو ځکه چې د مرکزی حکومت فیصلې پمنګ باندې بائنڈنگ دی. د مرکزی حکومت چې کوم فیصلې کړی دي یا هغه چې کوم بهر ملکونو سره کوم معاهده کړي نو هغه پمنګ باندې بائنڈنگ ځکه چې په صوبایي حکومت باندې نو نه خو موږ د آئین نه بهر تلی شو او نه موږ خپل اختیار داسې استعمالول شو.
شریف هم خپل کوششونه شروع کړي دي او هغه آل پارټي کانفرنس راغواړي خو د هغې نه لکه تاسو لږه کوئ که نه چې
منګه لومبې چیرمن عمران خان دا خبره کړې ده چې که چېرې میانه وسری د جنګ نه راوتل غواړي نو زه به د هغه هم مدد کوم. پاکستان تحریک انصاف به د پی ایم ایل این سره په دې مرسته کې شامل وي که چېرې هغه د دې جنګ نه بهر راوتل غواړي او د هغې د وجې نه په دې علاقه کې او خاص کر په پښتونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو موږ به هر قسم تعاون د مرکزی حکومت سره کوو. چې
آل پارټي کانفرنس کې لکه آیا څه نتیجې مخکې نه دي راوتي که څه
د آل پارټیز کانفرنس خو د ډیټیل ما ته پته نشته خو بهرحال زه دا وایم چې کچری دا نیت صفاوی د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره د پالیسۍ کې د شفټ راشي نو موږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسۍ بدل کړي او د دې جنګ نه موږ بهر راوځو چې زموږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا آسان شي.
تاسو د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند حکمران ګوند د اطلاعاتو د نوي وزیر شاه فرمان مرکه اوریدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي میاشت کې به یو کمپاین پیلوي چې پکې به ماشومان په سکولونو کې داخله ول شي. خالد خان پی رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې ده چې راتلونکي میاشت ستمبر نامه په ټوله صوبه کې یو کمپاین پیل کوي د کوم تر مخه به زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د دغه ماشومانو د سبق خرچه به سرکار پوره کوي. په دې لړ کې د پختونخوا د تعلیم محکمې او د دغه وزارت د پاره د ورکینګ ګروپ یو غونډه هغه بل ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د نورو نه علاوه پکې د پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف هم ګډون کړی و. د دغه غونډې فیصلو په حق لا د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر د میاشت نه به په ټوله صوبه کې هغه ماشومان په مکتبونو کې داخلولو لپاره کمپاین پیلول شي کوم چې سبق نه وایي. د ده په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا سات څه د پاسه دیرش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. دا پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې یو شان نظام تعلیم او د سکولونو نصاب کې ښه بدلون راوستو لپاره د تعلیم د محکمې ورکینګ ګروپ کار کوي او د سکول استادانو ته روزنه او تربیه ورکولو لپاره به خصوصي مرکزونه پرانستل شي.
بنګ ټوټلی بیا ریوام کو او د دې طریقه به دا چې کوم چې د دې ټیچر چې کمی ټیچر ټرینر چې کمی هغه به صرف ټیچر ته ټریننګ ورکړي هغه به ماشومانو ته سبق نه ښایي اوس چې کوم سیستم دی هغه کې هغه کل را ټرانسفر شي هغه ماشومانو ته سبق ښایي او کله بیا هغه ټرانسفر شي هغه ټیچر ټریننګ انسټیټیوټ ته نو هغه بیا ټیچر ته ټریننګ ورکړي لکه چې ټیچر پراپر ټرین دي نو هغه به هغه حساب سره بیا فردر ماشومانو ته سبق هم صحیح خول شي کنه.
خو بیا د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تحریک انصاف حکومت د ورکنګ گروپس په نوم د پنجاب سیاسي خلک او ریټایر بیوروکریټس اخیستي دي چې هغوی د دې صوبې د حالاتو نه ناخبره دي. د زیاته کړه کوم کارونه چې تحریک انصاف حکومت پې دعوی کوي هغه د مخکې نه تیر حکومت د تعلیم او نور محکمو کې ترسره کړي دي.
ورکنگ گروپس په نامه باندې دا کمیټه جوړ کړې دي او دوی وایي چې موږ په دې محکمو کې اصلاحاتو تعلیم په واره باندې خو زه تاسو ته خبر ورکوم چې بالکل دې ورکنگ گروپس تر اوسه پورې کوم سیزنونه ډسکس کړي دي. دا ټول سیزنونه موږ شروع کړي دي. دا انرولمنت سیستم دی، دا کریکولم دی، دا ټیچرز ټریننګ دی، دا سکولونو ته بنیادي سہولیات ورکول دي. دې سره یو څیز داسې نشته چې هغه نه وي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا هر وزارت او محکمې لپاره ورکنگ گروپ جوړ شوی دی چې د دې صوبې سره سره د پنجاب او اسلام آباد نه پکې ماهرین او د واکمن ګوند سره تعلق لرونکي خلک غړي دي. دا دې هم یادوي چې موجوده حکومت د روان مالي کال بجټ کې تعلیم محکمه کې ښه بدلون او اصلاحات راوستلو لپاره تعلیمي ایمرجنسی هم اعلان کړی ده، د کوم تر مخه چې د تعلیم په میدان کې به ګړندي ګامونه پورته کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د بې څوکه ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکو ادارو او د بشري حقوقو فعالانو د دې هیواد د یو متناسیا دینی عالم اغا اقدام غندلی چې پترس کې د ټلویزیون په یو پروګرام کې یو بې څوکه ماشومه جینې یوې بې اولادې کورنۍ ته په انعام کې ورکل شوی. په دا غاړه د ډی پی ای خبری اجانس ته رپورټ مهم ټکی د هارون بچانه اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل رپورٹ کې په پاکستان کې د بې څوکه ماشومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعاله د یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستونکي یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. اجانس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین په نوم د یو متنازع دینی عالم دغه کړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکوونکو خیریه ادارو له غصې ډک خبرګونونه پارولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخشنده پروین خبر راغستې چې ویلي دي جیو ټلویزیون دغه کار د خپلو کاروباري ګټو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د یوې سترې خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم له اجانس سره په خبرو کې د یاد ټي وي چینل دغه کړنه په کلکه غندلې او د غیر اخلاقي اصولو پرېوتې یو عمل بدل دی. د اجانس له لیکنې سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړي د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره په 1955 کال کې کیښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یوه هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بې اولاده کورنیو ته ورکول کیږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپلو سکه بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي لبنګ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبیعي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بې څوکه ماشومان نه یوازې پاکستان یو بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په نهال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومې جینۍ په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خو د بشري حقوقو فعاله میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوی دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقوقو د اصولو ضد یو عمل دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس د ماسپخین یو نیمه بجه ده. نو د منور شان بلند خبرونه وورو.
گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی د چلاس ډي سي او امجد بټي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي بیګا د شپې د پوز کرنل غلام مصطفی، کپتان اشپاق او د دیامر ضلع د پولیسو مشر هلال احمد په ډیپټي کمشنر هاوس کې د سره د امنیت په اړه غونډه وکړه. په واپسې کې پرې وسلوال بریټ شوه. د دې بریټ ذمہواری جند الله ډاله منلې ده. د ریپورټونو لمخې د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډنا نامعلوم وسلوالو دیار لستنه تختولی او بیا وجلی. خولن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیره 8500 ته رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوي او لا هم د نقصانونو رپورټونه را روان دي. هلته په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د یادې ادارې د مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. غربی رسنۍ رپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوی چې لوجه امریکا او یو شمیر نورو یورپی هیوادونو په شمالي افریقا، منځني ختیځ او ځنې نورو هیوادونو کې خپل سفارتخانه په ارزي توګه بند کړي دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لږونو زره خلک د هغه اټمي برید د آتش په اټمي کلیزه په یاد کې راغونډيږي چې په نړۍ کې پاول وارشوي وو او پکې 1,60,000 کسان وژل شوی وو. او د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملويس 215 کسانو د مقدمو فیصله اورول شروع کړی دی چې پکې یې د پوز یو پخوانی مشر ته د عمر قید سزا اورولې ده.
د منور شانلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نبورو چې د پاکستان د زنو ورځپاڼو د اداريو غټي کې سدي.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بشکال بارانونو دی سل هم د ملک په مختلفو برخو کې سلسله روانه ده چې له وجهي سخت کال هم مرګ جوبله را مخې ته شوې ده. ادارې وایي چې حقیقت دا ده چې حکومت او د کار ماهرینو په شپږ شپېته کالو کې د قدرتي افتونو، سیلابونو، خطرناکې ناروغۍ په حادثو قابو موندلو لپاره داسې میکانیزم او نظام نه دی جوړ کړی کوم چې ترقی یافته ملکونو کې وي. ادارې وایي چې داسې حال کې اولس حکومت، ملګري ملتونو او نور امدادي ادارو د مرستې په انتظار وي. ادارې وایي چې په غونډل کې شکل بارانونو کچر ته د ګرمۍ زور مات کړو نو هلته د حکومت غفلت او اړوند ادارو بے وسی د افسوس وړ ده. ادارې وایي چې دا صحیده چې د قدرتي افتونو مخ کې انسان بے وسی فطری ده، خو څنګه چې ترقی یافته ملکونو د قدرتي افتونو شدت کمول لپاره مؤثره ګامونه اوچت کړي دي نو پکار ده چې پاکستان هم داسې ګامونه اوچت کړي او په دې حالاتو د پاکستان اعلی چارواکو له غور پکار دي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وړوکي اختر په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطر تر مخه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او په داخلي او خارجي لارو یې سکیورټي زیاته کړې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د داخله چارو د وزارت وینا ده چې د انټلیجنس رپورت پر رڼا کې دوی د سکیورټي غوره انتظاماتو لپاره اسلام آباد پولیس، ایئر فورس او د نیوی کمانډو په ګډه ډلې جوړ کړې دي. د ادارې په وینا چې د حفاظت لپاره داسې قسمه انتظامات خود ساينې ور دي، خو آیت راګر دومره زورور دي چې د غوي د مقابله لپاره دومره غټه سکیورټي د مارګری په غرونو ودرولې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې سرنګي د اسلام آباد لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی دي نو باید چې ټول ملک له هم داسې اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان، لیبیا او عراق کې د جیلونو د ماتولو پیښو یو شمیر پښتنې راپورته کړي او ویل کېږي چې ځایي وسلوالې ډلې د القاعده د همکارۍ نه بغیر د دا ډول کاروایۍ طاقت نه لري. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې افغانستان کې دغه تحقیقو په اړه بحث شوی چې د ورځپاڼې په وینا د امریکا لخوا د طالبانو پلویانو ته ورکړل شوي دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په دې ورستیو کې په لیبیا، عراق او پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جیلونو ماتولو پیښو یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي. د مثال په توګه دا چې د دې پیښو یو شانواله سرګندوي یو بلته په نږدې وخت کې د دې ترسره کېدل سمان لري، آیا دا پیښې یو بل سره تړاو لري او کڅنګه، او دا چې د دې پیښو ذمواري د القاعده په لوی وسلوالو ډلو منلې ده، نو آیا القاعده په دې کې سهمکاري کړې ده او کنه؟ د پیښو ته په جوړ نظر کتلو سره داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده یو شانواله لري. مجله لیکي د جیل ماتولو د دې پیښو لپاره د مناسب وخت خوښولو په کامیابۍ سره خپلې کارویانې ترسره کول دا څرګندوي چې ځایي وسلوالې ډلې په ځان لا دومره استعداد نه لري او ممکنه ده چې القاعده ورته په دې لړ کې لارښوونې کړې وي، ځکه چې وسلوالې ډلې په سناسه شکل کې د القاعده سره همکاري کوي. د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو ذمواري د پاکستان طالبانو منلې ده او دا را سارون کې وایي کېدې شي چې القاعده ورسره مرستې کړې وي. مجله وایي که لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو ماتولو په پیښو کې القاعده ملوث وي، نو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم ډیره فعاله ده او د ځان مضبوطولو او خپلو چالونو په کار کې مصروف ښکاري او د منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې اغیز خور شوی دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې لیکي د امریکایي لګښتونو د سارون کې ادارې مشر جون اف اسوپ کو وای امریکا په افغانستان کې د یو نیم سل میلیونو ډالرو ټیکې داسې خلکو او کمپنیانو ته ورکړي چې په اړه یې ویل کېږي د طالبانو او نورو ترهګرو سره تعلقات لري. ورځپاڼه د امریکا د وزارت دفاع د ویان میتیو بوریک د خپلې لیکي د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پوز خاص ادارې ته تیر کال دغه ډول درې سلويخ کیسونه مخې ته راغلي وو او دا راز د ثبوتونو د نشټوالي په نتیجه کې یادې ادارې د هغوی خلاف هیڅ قانوني ګامونه نه دی پورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا قانون تر هغهرو او یادې هغوی پلویانو ته د ټیکو ورکول په سختۍ سره بند کړي او د دفاع وزارت هم د دې بندیز لاندې دی، خو د خارجه چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یعنی یو اس ای آی ډی د دې قانون لاندې ناراضي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
روس لاغې چې امریکایي چارواکو د عربو په جزیره نما کې د القاعده د مهمو مشرانو پټې خبرې کشف کړې چې دوی په عربي ګټو د لوی برید پلان لري. امریکایي چارواکو د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې خپل سفارتخانی او کونسلګری تړلې دي. اوس چارواکي وایي ښایي د اګست لسمې نیټې پورې به دغه دفترونه تړلې وي. فرانس پریس خبرې اجانس پی رپورټ لري چې شپاړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د القاعده د ممکنه حملو له ویرې به په منځني ختیځ او افریقا کې د نوموړي هیواد سفارتخانه د اګست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ول سفارتخانه د حفاظتي ګامونو په موخه د تیرې هفتې ورځې راهیسې تړل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان یین پساکی وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی د خطرو کوم نوي شواهد موندلي، بلکې دوی دا کار د خپلو سفارتکارو د ځایي کارکوونکو او همدارنګه د ملاقات کوونکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه ترسره کوي. فرانس پریس اجانس لیکي وروسته له هغې چې د القاعده د لوړ پوړو مهمو مشرانو پټې خبرې کشف شوې، د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکې 15 سفارتخانې او کونسلګرۍ وتړل شوې. د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ویل شوي دا ګواښونه د جدي نوعیت دي. د امریکا د داخلي امنیت د ادارې مشر مایکل مکاول وایي دوی چې کوم ګواښونه ترلاسه کړي هغه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په څیر د خطرناکې کچې دي. نوموړی وایي یوه احتمالي حمله ښایي د روژې د مبارکې میاشتې په اخرۍ ورځ پلان شوي وي. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عربو په ټاپو وزمه یا جزیره نما کې د القاعدې مهم مشران د یو لوی برید په اړه خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارټن ډیمسي ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دا وایي چې کوم ګواښونه مخې ته راغلي هغه د پخوانیو هغو په پرتله د جدي نوعیت دي. نوموړی وایي د برید ځای نه دی معلوم، خو هدف یې یوازې امریکایي نه بلکې غربي ګټې په نښه کول دي. نوموړي ټلویزیون ته امریکایي چارواکي د نوم د نښ کار کولو په شرط ویلي داسې احتمال شته چې ځینې ځانمرګي د جراحۍ په ذریعه په خپل وجود کې دننه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، سول امنیتي خنډونو واوړي. په کومو ښارونو کې چې امریکا خپل سفارتي دفترونه تړلي، په هغو کې ابوظبي، ریاض، جده، دوها، دوبی، کویت، ماناما، مسکت، سنا، ترابلس، خرطوم، پورت لویس او یو شمېر نور شامل دي.
په ترکی کې ځینې پوځي مشرانو او دغسې نورو مشرانو ته سزاګانې اورول شوې دي. په دغه مشرانو د په غیر قانوني توګه د وسلو لرلو تورونه او ځینې نور تورونه هم شامل دي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
په ترکیه کې د تورانو کسانو له جملې لږ تر لږه یو ویشتنو ته د محکمې لخوا برات ورکړ سو. زیات شمېر کسان په اوږده موده بند محکوم شوي دي. په ترکیه کې د اپوزیسیون درې پخواني وکیلان له 12 تر 15 دېرش کلونو په بند محکوم شوي دي. محکمې پرون د هر تورن پر ضد جلا جلا حکم اعلان کړ. په دې 250 کسانو کې د ترکیه د پوځ لوړ رتبه پخواني جنرالان، قانون پوهان او وکیلان، اکاډمیک شخصیتونه او ژورنالیستان شامل دي. په دې کې پر یو شمېر کسانو په یو سیمه ییز تروریستي ډله کې د شمولیت، په غیر قانوني ډول د وسلو درلودو او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد د وسلوال پاڅون لپاره د خلکو د تحریکولو په څیر تورونه شامل دي. استانبول ته نږدې د هغې محکمې د ودانۍ شاوخوا ته چې د تورونو کسانو محاکمه روانه ده، د مظاهرې ضد پولیس ځای پر ځای شوي او سړکونه د اوسپنیزو موانعو په مرسته بند شوي دي. پولیسو پرون د حقوقو سلګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره چې د محکمې د ودانۍ خوا ته روانو د وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو پرون د محکمې په وړاندې نارې وهلې چې موږ د مصطفی کمال اتاترک عسکر یو. د ترکیه سیکولر اپوزیسیون د محکمې د جریان چې په 2008 میلادي کال کې پیل سو غندلې دی. دوی وایي دغه محکمې د حکومت د انتقاد کوونکو د غلي کول لپاره پیل شوې ده. د استانبول ښاری و اوسیدونکو محمود چې له دې محکمې سره مخالفت لري پرون د رویټرز اژانس ته وویل:
Valla şimdi bunlar yargılandı ama Recep Tayyip Erdoğan bu duruma düşerse o zaman ne olacak onun?
Daka san mahakime keji. Au zı pdi fikir kom chi dasi unasi chi wawraz khpala shagala Erdoğan hom dasi mahakime ta wadriji. Khuday khabar chi dai ba yakum hiwat ta panawr bli. Da khuday adalat ba jan sargand kri. Da Turkiye secular poz la kulnu raisi pdi hiwat ki da Recep Tayyip Erdoğan pa mushri la hakim masabi gund adalat aw taraqi sarastun zilari. Pa 2002 miladi kal ki qudrat ta da Erdoğan rasido raisi salha aw pozi jandalan mahakime sawidi. Da حکومت منتقدان وای دا کار د لپاره سوی چې د دې هیواد په سیاسي چارو کې د پاوز د نفوذ مخنیوي وشي. د ترکیه همدې محکمې تیر کال هم د پاوز لښته لږ درې سو تقاعد سوی او برحاله جنرالان په دې تور چې لس کاله مخکې د حکومت رنګولو د سټ جوړه کړې و محکمه او په تر شلو کلونو زندان محکوم کړل.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د خبر ایجنسی څخه د جګړو او پوزي عملیاتو لوجي بې کوره شوي د جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسیدونکو وایي څنګه چې روجي په بد حال کې تیرې کړې همداسې به اختر هم خراب وي. د دوی په وینا نه خو دومره پیسې لري چې ماشومانو ته پیدا اختر جامې وکړي او نه هم د کورنیو حالت داسې دی چې د اختر خوشاله وکړي. زموږ همکار په ریپورت لري.
د جنگونو نه به کورشوی د خبر ایجنسی کډوال وای روزی پر سخت ګرمۍ کې تیر شو. په سورې پست اختر دی خو وای چې د کډوالو بس اختر وي او سبا خوشاله وي، ځکه خپل کورونه ساروی زمکه او روزګارونه جنگونو ختم کړل. نو کیم ته صرف یو یا دو جوړه جامې راوړې دي او د نورو جامو د خستو واس نه لري. امجد خان د سپاه باړي وسیدونکو دي او هغه وای چې ډیر په مشکل سره ژوند تیروي.
کوله چیرې باړې بازار کولاو کې غناغه سین سره شنم بس دوم بارک سره شنم نه خلو یو شنم نه خلو بس پر کوله بزو بس بس یو مرټم ولا کړته کې دلته سوسه کې دلته اوس په خیمه باندې روټي پخېږي دره ګرمه دي او یې خنه کې دره یخنی می چې سره پوښ په ټیم نه تیریږي.
جنت ګل دې تیرا وسیدون کړي او هغه د راتلونکو اختر لپاره د خپل تیاریانو پاړه وویل.
را جامع نه کړي د کومې چیرې کنا همدا به اختر کې باندې وسه غسي
بچان دې نو چې نو جامع راتو
نو ګیا ان چې ستار نه چې شي وتاو نه نه یڅ نه ستار
انسان خپوي نو د اختر خوشحالي پر نه لګي.
کور خدای سړی مراند دلته مړه چې چا په بلډزر وران شي چې په ګولې لګېدلې وي کنه نو بس دلته خو موږ سره څه وسایل نشته چلته جامع مامې په وکو کنه بس سره په غسر سر پیروان کړي او ماشومان رسیږي چې په در په در غریبان کله او یو سیټ لزغلو کله بل سیټ لزغلو په خیمه کې کنه.
ته تیراسمه وسیدونکو ګلمان چې وران وړاندې هم مشال ریډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغوی ته سرکاري راشن، خیمې او علاج نه ورکول کېږي. نو د اختر په اړه هم څو خبرې وکړلې.
نه وړه نه دړې دراک نشته، جامې به څه جوړېږي؟ ګیلا دړې دراک نشته، اختر پاتې یاره دم را مو په یاد کې نه را باندې راغلی. داسې خوشې اختر
د دغه کډوالو په وینا که هر څومره ډېر خوشحالیانې راشي او اخترونه تیر شي، خو یو خوا د بېکورۍ تکلیف او بیا په خیمه کې ژوندون چې نه روزګار وي او نه ورسره پیسې وي چې جامې پې واخلي، نو په داسې حال کې به هغوی اختر څنګه وکړي؟
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیزې خبرونه د ځوانانو غږ. د نن ورځې په ځوانانو غږ کې د ډی کام په څنګه کې د قبایلی سیمو په سطح لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکي د مومند جرسی طاهر خان سره مرکه لرو. د باجوړ ایجنسی د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي په هلو ځلو به خبر شي، او دا به هم وایي چې په کوټه کې هزاره ځوانانو په سیمه کې د بد امنۍ له کبله خپلې لوبې او نورې تفریحي هلې ځلې محدود کړې دي. د خبرونې کوربه اسرار العالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومند سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د ډی کام په څنګه کې د قبایلی سیمو په سطح لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکي د مومند ایجنسی طاهر خان سره مرکه لرو. د باجوړ ایجنسی د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په هلو ځلو به خبر شي، او دا به هم اوري چې په کوټه کې بدمنۍ د هزاره ځوانانو لوبې او نورې تفریحي هلې ځلې محدود کړې دي. د خبرونې په پیل کې د مومند ایجنسی له طاهر خان سره مرکه لرو. طاهر خان چې کورنۍ یې ډېره غریبه ده، تر د پنځم جمعات پورې یې له زده کړو سره سره په هوټل کې د یو مزدور په هیڅ کار کړی او اوس هم یو مزدور دی، او د آبادۍ د جوړولو لپاره خریدونکي بلاکونه جوړوي. خو د دې هر څه باوجود نوموړي د قبایلي سیمو په کچه د ډی کام یا کاروباري زده کړو د دولسم په امتحان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. طاهر خان د غلنۍ په کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز سرکاري کالج کې زده کړې کړي. نوموړی وایي غریبۍ او بے وسۍ تر دې دمه د تعلیم په لار کې د دمخه نه دی نیولې.
ما په هوټل کې کار کوم، هغه وخت مل دې ورځ راکول کو به دم څلورم دېم د سیمه په هوټل کار کوم. د جلیل جان هغه شوم به د وترم ځای نه شروع کړل دې شپږم وو ماتم د سیمه د ښکار نه د مسکل جمع په جړې نه چلی.
د دې کام ټولې 1200 نمبر دی چې طاهر خان پکې 900 او پنځلس نمبرې ترلاسه کړې دي.
ما د نن تاریخ خبرې پلان یې وروي د پام نه راغستې مې ته نه غریب دي او زه ځان له بوزان ته بوج کوم. دا اوس مو جوړه شته نه چې دې کوم کنه د ورځې نه مخکې موږ په مارچ اپریل کې موږ ځم شوې کنه، او د اپریل او د ورځې پورې ما مسلسل دیلو کې 13000 روپۍ موږ ګټلې دي. د پام نه چې دې دا وکم دې دا داخله په کوم او کتابونه څنګه پیدا کوم دا چاټکم چې له مثالې او د بل کوم دا کار.
طاهر خان وايي کته هم د هغه شوق چې د انجینرینګ پر لور لاړ شي، خو دومره وس یې نه درلوده چې دغه خرچې برداشت کړي. خورد په خبره هغه وس غواړي چې په خپلو کشرانو ورونو خې زده کړې وکړي.
او بل ورواله ورونو مشته یو دوا او بلګم کې به نه کېږي استابل کېږي. نو زما د لوی هایش یې کو چې ته ونه هم د غریب دی واج نه کنه سبا نو ورونو خې کم مسوم وي. نو ما کله نو څوک کو زما وخت ډېر د شوق دا وي چې بل انجینر ته لاړ شم. خو نو د غریب دی واج نه انجینر تر څو لاړ نو.
لطاهر خان څخه چې مکلو پختل چې راتلونکي لپاره څه پلان لري، نو نو موري ویل که څه هم هغه غواړي چې د کاروباري زده کړو په دې میدان کې خپل زده کړې جاري وساتي، خو د ده په خبره لارې اوس کمزورې دي او کور کې څوک د ګټې وټې اهم نه لري. نو که حکومت د ده مرسته ونه کړه، نو کېدای شي چې دا د تعلیم پر پرېښودو مجبوره شي.
داود محمد جنسی طاہر خان چې په ټوله فاټا کې د کاروباری زده کړو په دولسم امتحان یا ڈی کام کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. خو نوموړی وایي اوس ویریږي چې د غربت له وجې به خپل زده کړو ته دوام ورنه کړي. نو دارنګ نوموړی غوښتنه کوي چې حکومت ته د مرسته وکړي. د باجوړ جنسی د یوسف آباد سیمې ځوانانو د خار کالج د کوونکو په خپل سیمه کې د یوسف آباد د کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي په نامه د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی. د دې تنظیم جوړونکي وایي د دوی سیمه لکلونو رهیسې بدن نه ځپلې چې نه خو د هیواد د بندوبستي سیمو په څیر حکومتي انتظامیه سکولونه کالجونه او یونیورسټۍ لري او نه هم سیاسي ډانچه لري. نو دوی وایي همدغه وجه ده چې دوی دغه تنظیم جوړ کړی چې مخه یې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ، صفایي او تر ټولو مهمه خبره دا چې په ماشومانو کې د ټوپک خلاف نفرت پیدا کول دي. په باجوړ کې د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې جوړونکې عمر حیات د خپل تنظیم د اهدافو په اړه مشال اډو ته صدا سوایي.
مطلب یتیمانان دی یا غریب خلک دی لپاره مفت ٹیوشن بندوبست مونږ کړی. بل دیم خبر اسکم دا او په دې کې کې زمون یوسف آباد کوڅو د دې روډونو صفائی دا مطلب هغه صفائی خیال ساتل دي او د دې کې کې مطلب مدرسې دي جمعهتون دي هغه صفائی خیال ساتل دي. او بل اهم خبر دا چې دا هغه مونږ یوسف آباد کې مطلب یوسف آباد سوسایټي دیر پر مونږ ارینج کړی دا چې په دې خلکو کې اویرنس راشي. کوم از ان ایجوکیټډ کسان دي، کوم ایجوکیټډ کسان دي، کوم ماشومان دي، مشران دي، کسان دي، په ټولو کې اویرنس راشي. نو موږ یو څو کارونه کړي چې د مدرسو صفائی، د کوڅو صفائی، د نالې صفائی او د دې دغه لپاره موږ مطلب پنډې دیوانان دي، د هغوی د بچو خیال ساتل، د هغوی د بچو د کپڑو د صفائی خیال ساتل، د هغوی د نور د شان کې ډېر مختلف زموږ میشنز دي.
له عمر حیات څخه مو چې کلو پوښتل چې د یوسف آباد د زده کوونکو د دغه ټولنې د جوړولو پر لور ستاسو خیال څرنګه راغی، نو هغه ویل چې په ټولنیزو زده کړو یا سوشالوجي کې د شپاړسم ډیګری ترلاسه کولو وروسته هغه ته دا خیال لاغې چې په خپل وروسته پاتې سیمه باجوړ کې د ټولنې د بهتری لپاره کار شروع کړي. نو همدغه وجه وه چې د شاوخوا نورو 50 ځوانانو په مرسته دغه تنظیم جوړ کړو.
اصل خبر ده ما په خپل باندې زما سوشل سیمه نو زما په خپل باندې کې دا خبر رااله چې دا خلک زمونږ د اسپابا د خلک چې نه دي سوشل شي او نه دي اسپابا خلک، بلکې کومنګ ګورو نو په ټول باجوړ لپاره موږ چې موږ دی یو غړی نه جوړ شو. ما په خپل سوشل جی کې نه ما چې زه یو غړی نه جوړ شم د ما شومان لپاره، نو ان شاء الله دی به خا اویر شي، مطلب خطر ته بنه شي، ایجوکیټډ بشي دا خلک، کله مطلب کوډ اپ کنډکټ نه خبر شي دا، او مطلب ایتیکیټس نه خبر شي دا، مجلسو د آداب نه خبر شي، یو بس ناست پاست انټریکشن څنګه کول دی په طریقو باندې. نو مطلب دین و موږ چې خبر شو په دین ته نه زما د امیشن او څه پاتې نه مو د دی هغه مطلب مشروالي مو وکړه او زه ودرې د مدې کار ته ان شاء الله ځکه خبر ترخه یې روان دي.
د باجوړ جنسي د زده کوونکو د یا سازمان جنرال سیکرټري جاوید صاحب وای چې د دوی تنظیم یوازې د یوسف آباد لپاره نه دی، بلکې غواړي چې له وخت رادو سره سره د خپل کار ساحه د باجوړ جنسي اته وړه تحصیلونو ته وغځوي.
زمونږ په قبایلو کې اوس کوم کال تر دې هر څه ټول په کار راغستې دي چې دا یو څه ذهن د خلکو د ذهن نه وځي. دا سوچ او د ټوپک په ځای باندې قلم او کتاب موږ هر بچی لا پلاس کې ورکو. تر اوسه پورې موږ چې کوم څه ته ضرورت یې نو هغه موږ خپل جب نه چانده کوو او خپل ملګري، او ان شاء الله امید لرو چې زمونږ کوم کار چې دی نو دا به خلک وکړي چې زمونږ ته مالي تعاون ښه په اخلاص او مینه سره وځي.
د تنظیم مرستیال سیکرټری امیر رحمان هم له مشال ډو سره خبرې کړې. نو موړې وایي
هر یو کس کې دې ته لکه په سپورت کې زموږ څه کې دې شرکت وکړي نو د دې لپاره ان شاء الله ولزي موږ دا قدم اوچت کړی دی او دا به ان شاء الله موږ کامیابی وو او دا به موږ کامیابی طرف ته راځو.
د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي یو غړی عبید الله وایي د اختر وروسته بعد دوی تنظیم د سیمې لمالدار خلکو څخه پیسې اخلي چې دارنګ خپل کارونه
لا پسې تھوند کړی
دوسرے جن خپل یو پریکټیکل کالو کو صفائی اصل کې صفائی د خپل پسې حد باندې او طالب پدا باندې که طالب بالغان باندې موږ دا ورکو نو موږ چې لګو سو نو صدا لگا روزه د کن خیر سخت نه باد بل دا بسو د سرکاري کسو سره دا بل بشو
غفار توپان چې د زکون کور د غټولنې غړو ته د کار لپاره د خپل دفتر ټلیفون او ګاډي استعمالولو اجازه ورکړي هغه هم له مشالډو سره خبرې کړي
جو را سیچویشن نن دزې درکو ګاډي ضرورت دی هر قسم تاسو ته ضرورت دی او دا کار اکثر دې جوړ دون کار دی او ډیرو وزنی کار دی او دای وایي چې بابا خبره نه ان شاء الله چې د دې اسباباد نه شروعات او سودا ټول باجول کې به دا پروګرام رواني دي
تاسو وردل چې په باجول ایجنسی کې د خار کالج د کونکو د یوسف آباد د کونکو ټولنی یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په نامه سازمان جوړ کړي چې مخې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ د سیمې صفائی او تر ټولو مهمه خبره دا چې له وسلو څخه نفرت پیدا کول دي سید مشالډو د ځوانانو غک پرونه وري او اوس هم یو ریپورت لرو په کوټه کې لڅ مودې رئیس د شیا هزارګانو پر ضد بمی بریدونه کیږي چې پکې په سلګونو کسان وجل شوې دي همدارس په یادخار کې مېشت هزار ځوانان وای کوټه نور دوی ته هور دي او نشي کولای چې په خار کې وګرځي د دې ځوانانو په خبره د ناامنۍ د پیښو لوجه اوس سیل او لوبي په خپل سیمو کې کوي خو د نور ناصر پر ریپورت راکوي
د کوټې په بیلابیلو سیمو کې له نورو قومونو سره تعلق لرونکو ځوانان چې چیرته غواړي له خپل همزولو سره د لوبو یا سیل لپاره تللی شي کنه چې تللی نو هغه د هزارو یا اهل تشیع هغه ځوانان دي چې د تیرو څو کلونو ناامنیو اوس تر خپل کورونو محدود کړي او د دوی په خبره د نورو قومونو له بکړیو سره ملګری هم هغه د پخوا په څیر نه ده د کوټه شارل ویدیز لورته د مری آباد د غره په بیخ کې د هزارو ځوانانو خیمه لټولې ټولي ټولي ناست د چکیلو بکبي په سلګونو ځوانان خو یو هم پکې د بل قام ځوان نشته ټول اهل تشیع یا هزار ځوانان دي چې د شنو یا توري چا یو غړپ کوي په خپل ژبه کې له ملګرو سره خبرې او په خپل وار سره د چکی دانه غورځوي همدا ځوانان وایي د دوی ژوند بس همدلته دی کله خپل سیمه د لږ وخت لپاره هم ووځي نو فکر نه کوي چې بیرته ژوندې خپل کور ته ستانه سي 25 کلن ځوان محمد اسد همدا خبره کوي
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو بل ځای نه سکل لای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خطر موږ دلې راځو په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځای ته ولاړو بيخمو نه پستنګ
که څه هم په عام شپو کې هم په دې ځای کې د هزارو ځوانانو د لوبو لپاره راځي خو د دوی په خبره د روزي په میاشت کې بیا له تراوو تر پیشلمي پورې ټول شپه شاوخوا ټول ځوانان همدلته لوبې کوي یو بل ځوان ادریس صدا سیواجی
تا ته معلوم دی چې ما سیام روان دي سار وخت چې یو دکان ته مصروف یم کاروبار ته مصروف یم ماشام شې نماز بعد تراوی نماز بعد یاران سره راغلی دلې شی لډو دی پته دی بیا دا دواړه چې گیم چلی شي دلې بیا د لډو سره چې ازموش یاران بوتل باسي چای راوړي پکور سره کور والا چاو دی پښتو شنی خوږې دی یا سلیمانی چای دی د سار سیری باندې د گیم روان دی ګرد یاران دلې ناست دی
د هزاره قبیلې وګړي وایي په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د دوی په سلګونو وګړي وجل سوي او همدومره ټپیان سوي دي چې اوس پرته د کوټه ښار هوبهو اور ښکاری د هزارګانو په خبره د ترهګرۍ د همدې ویرې له امله اوس د دوی اکثره وګړي خپل دوکانداري هم د کوټه له ښاره خپل سیمه ته منتقلوي
همدې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لري او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. دویش، یولس، څلیریش، دولس، یو. همدې سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.